ډیره زیاته مننه راش همایون قدر منو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت اته بجې شوه. په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله خي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتینو په سبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي. او لالویدي سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. درنو دوستانو په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو په سر کې په مخکې خبرونه ده. په دوحه کې د امریکایي هاتا او طالب استادو ترمنځ خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدي، خو چارواکو ویلي د شنبه په ورځ به بیرته پایل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر په نیول کېدو سره په دې خار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې ده. او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته د ایران د تیلو د یوې کښتۍ د ضبطولو له کبله اعتراض وکړ. دا قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هاتو د طالب استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې پای ته ورسېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه زادې رډیو ته وویل له امریکایي پلاوي سره به خبري د شنبه په ورځ بیرته پایل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د احتمالي تړون په وړاندې کوم خندونه پاتې دي جزئیات ورنکړل، خو وی ویل دواړه لوري د سولې به موافقې ته ډیر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث ته اړتیا لري. امریکایي هیئت چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې دغه روانو خبرو په اړه چې پرون یې شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. که د شنبه په ورځ هم د طالبانو استازي او امریکایي هیئت یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغه غونډې په خاطر چې بل سبب بیا په قطر کې وي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. او دا هم ممکنه ده چې دواړه خبرې په موازي توګه پر مخ لاړ شي. د جرمني او قطر په قربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په کابل کې د چاودیدونکو موادو یو بار موټر په نیول کېدو سره په دې خار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه کمانډان جنرال روشندل تیر شپه ازادي رډیو ته وکړه او وی ویل چې دغه موټر پرون پنځشنبه په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شان کړی شو.
یو تیز رفتار موټر چې مواد ځای په ځای کوي وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاس ته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
خاغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورلا ډوله موټر چې ډېرې ورې په تیښته بریالی شوی دی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روانو. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبه په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او لاغې وروسته د وسلوال نښتې شاهد وو. طالبانو د دې حملې مسولیت اخیستی چې په امنیتي سرتیرو سربیره پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي وه. په ننګرهار کې په زورګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویانده تاولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا څوار لزره کورنۍ د امنیتي ګواښونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وي، خو اوسې چې په سیمو کې امنیت بهتره شوی غواړي بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
د څوار لزره کورنۍ لیوالتیا خودلې چې خپل سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنې لامل را بي ځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
دا خوګیانی په خبره په دغه ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت وسخه شوې ده. اسلامي دولت ډله یادایش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې فعال دي. افغانستان د خپل ورستۍ لوبي په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره وچی د درویش منډو په توپیري و بایلله. ویسټ انډیز په 50مه ور کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 312 منډې کړې او افغانستان ته یې د 312 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 ورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره د غروبه و بایلله. لدې مخکېم د افغانستان د کرکټ ټیم په دې جام کې ټولې اته لوبې بایللې. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن هم په لندن کې بنگلاديش او پاکستان سره لوبه کوي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو د لیږدون کې وی کشتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. دا خبره د ایران دولتي خبری اژانس د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې په تهران کې سفیر احضار شوی خدای هم ویلي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو اربیا ټینګار وکړي. دا جبل طارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیږدونکو وکیختي د اروپای ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریه ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېدنی ویلي. د دې سیمې چارواکو ویل چې د گریسون په نوم د غکشتي د سوریه د بانیاست تیلو تصفیه خانه ته چې د اروپای اتحادیه بندیزونو کې شامل ده او مت تیل لیږدول او غد برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون ضبط کړ. د روټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې هغه وی پانه چې د تیلو د کشتیو د حرکت لوري څاري ویلي چې د کشتۍ له ایران نه تیل برکړي وو. که تایید شي دا د ایران او مت تیل وو چې د کشتۍ سوریه ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي سرغړونه وي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېرې دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسو جوړې شوي چې وخې دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکون ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقونو د سختې رې بللې او د وینزویلا له چارواکو یې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. او د دې ویرشته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا اتیا تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویاند فلایو دی میاسیو پرون په ټویټري پیغام کې وکړه. نوموړي ویل د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او څلور تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې په کوچنۍ کښتۍ کې یې شپږ اتیا کسان سپاره وو چې د د پوینا ویره شته چې شاوخوا اتیا تنه به مړوي. د ریپورټونو له مخې یو ژغورل شوی کس وروسته په روغتون کې سا ورکړي. د تونس ساحلي ګارډ ویلي دغه کښتۍ له لیبیا ایټالیا ته روانه وه. په مې میاشت کې هم د تونس ساحلي ښار سفاکس ته نږدې سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاسادی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې خبرو د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم سره چې د قطر غونډې ته وربل شوی مرکه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړی دی. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسي. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مندي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یک شنبه او دو شنبه د ورځو باندې په دوحه کې ترسره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت سازي په دې خبرو کې ګډون نه کوي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي. دغه څرګندونه د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ازادي رادیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یکشن به پورس په قطر کې پیل شي په اشاره وکړي. خغلی صدیقی ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون نه کړي.
هغه کسان چې دعوتوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوتوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو دغه خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه. ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پیژندل شوو سیاسي څیرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو یې د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې په روانو بین الافغاني خبرو کې به کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بل نه ورکړل شوی. یوه هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم دی. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد د تیم د هم پړاو نه وروسته دغه ناشته دایریږي او ډېر ناست نورې هم وي د هغه ناشته نه وروسته دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مند دي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خپل طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم د صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارو نه خلکو کې ګډون کوي. دغه خپله جوتۍ چې دغه ناسته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډیره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو، یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نشي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي. او دغه ناسته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې، ابتدایي امورو باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم و چې د دوحې د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه یې نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د دې کار دلیل د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او په تیره د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو ګډون اغیزمن شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل د دوی تمه ډیره وه، خو ډیر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي.
دوبل
هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي 13 مورد دي، درې غزنی پورې، یو پروان، یو سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. سرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، خای د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د خاغلی الیاسی په خبره د رای ورکونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضری او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په 13مه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په 8مه پای ته ورسید. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه ونۍ وغځېد او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا رقم
معنی نیست که مردم بهیر که د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لږ ثبتېدل په دې معنی نه دي چې خلک رضایت لري او یا له ستونزو سره مخ شوي، بلکې د دې عمده لامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. خاغلی رشید وویل که انتخاباتي کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادی بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ له آزادۍ رادیو ناوړی اوس پر شو دي ته چې د نړۍ رسنې د افغانستان په اړه څه وایي سفی ولستانک زی ورته کتنه کړي.
ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اووم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساوېدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. ستارز اند سترایپس لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو گاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
دا اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ترنکوټ خار سره تړل شوې ده او د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل دي چې لاتیرو څور زورایسي لوګي سره مخ دي. زیاتره خلک د وخو خوراک ته اړ شوې دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې وس خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصي دود او کپاتې دي باید څو برابر لوړه شوې ده. شریف الله شرافت لا اورزګان نه تفصیل لري.
د ترنکوټ ښار څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لاره کته هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لتیر درنی مکلون رئیس تړلې. خو د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لتیر درې ورځې رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادی ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترنکوټ ښار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادی ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرماوي کې راګرځولي عامونه سپار کړي دي. حکومت خو نور موټر نه باري، حکومت خو نور څه چې وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر وبم ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکو دی، سینې وبلا باندې کوو یا دا مدایال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم لا پر باندې هلته خو ګورم عجزيستا مظلوم ولسته سپینجریستا مریضانستا دا خو څه ګناده
نه دواستا نه وړستا نه غوړستا نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادی لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربری موټرې په لارې کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاص کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یاد لار ورته خلاص کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاص نه کړي نو په لارینونو به لاس پورې کړي.
وستان دا چې د لارې لکه ور مشکل دي، د حکومت سره خپل مشکل یو سره کې جنگ وزر کارت مشکل سره لري. خو دوی وسنګر وسنګر نه سره ول هر مشکل لري. خو نو دوی دواز د یل د چورو جن د لکشن دوه ورونه یس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات زلال کی د لکشن دوه ورونه سي.
موږ به التم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پالیس صاحب دروازې ته ولاړ یو ناری بو بغاری بو ګریوان بورته چور چور ورځ موږ غم خوره.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یادلار دی وسلوالو طالبانو تړلې وی، خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ تړلې، خو وايي خلاصون یې د دې تر واسپورت خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی ته ولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلار په خلاص او امن کړي. نو موړی وايي دی به څه وکړي چې یادلار د قومي مخورو په مرسته خلاص کړي. هخوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي، نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغې اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
¡Viva la libertad!
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لالویدی سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګومان کېږي چې دغه کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته انتقالول. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللي احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی، خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامله ده اومه تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبې ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبری رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړي دي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې هغه ویبسایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړي وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول، هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنګاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدر اعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پریکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې په روانه 9 کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي رادیو سره.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي پلاوی سره به خبري سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. په کابل کې چارواکي وایي پر چاودیدونکو موادو یو بار موټرې نیولې او په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل ورستوي لوبه پرون او د ویسټ انډیز په وړاندې وبایلله، او په دې توګه د نړیوال جام په سیالیو کې لوبې پای ته ورسېدې. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړ او هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو یوې کښتۍ د ضبطولو په اړه اعتراض وکړ. ملګری ملتونه وایي په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 9000 کسان وژل شوي، او د دې ورشته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ په ډوبېدو کې شاوخوا اتیا تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یو ویان پرون په ټویټر په یو پیغام کې کړې ده. دا خبرونه دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې دوهم نمایي کیو د دې دوهم نمایي زیاته برخه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې نیمې نړۍ او کور کلی پروګرامونو ته ورشو، وروسته رپورټ راخلو. په شمال زون کې د مزار شریف جوزجان په لویه لاره د طالب وسلوالو پراخ حضور او نامنی بدغه لاره تګ راتګ کوونکي د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. د بلخ او جوزجان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو نه موجودیت په دلیل طالبان سړکونو ته راوځي او د تلاشۍ محلونه جوړوي. دا چې دولتي چارواکي او طالب وسلوال د دغه ادعاو په اړه څه وایي، زموږ خبریال مجیب حبیب زی په اړه له بلخ رپورټ راکوي. ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
د مزار شریف جوزجان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي، او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچا خستنه تورنوي. د مزار شریف جوزجان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشټون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف پاړوي
موټرونو را تومه کنن او ان بسیار د سر سرک می برای
موټر چلوونکي کته کوي، موټرونه د سړک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاسوالې او څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزجان په لوی لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګ راتګ کوونکي هم وایي چې د چهارپوله کې بلخ واقچه ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سپرلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افضلی یې په اړه وایي.
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لوی لار ډیر نام نه ده. دلته طالب وسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي. اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طالب وسلوالو حضور تاییدوي، او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل آزادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمیر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري، او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه،
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشت دمخ هم هم پم دغه لار باندې یو لړ عملیات پلی کړل. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندخنو د رفع کولو په خاطر او د یاد لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لوی لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لوی لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتانه واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه مې ومنئ. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غیګو. هغه دمګړې د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس ماسټری او دکتورا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیز دا کې موزم اسکو کې مونږ سره یو ځای کړی دی
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد دا او
د استاد یو ځانګړنه دا چې د خپل ولس هغه ملنګ دا چې سانی په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویارم او ما د پاره ډیر د ویار
نو موري څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایط او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند لستون سره مبارزه کړې. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکې ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر دا نوموړې د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا ځلې د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي.
افغانستان کې د هغو خزو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مثمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغیزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کاله یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعده هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړه شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله.
استاد منګولی دل چې تاسو ټاکسی ونیواله او پانتون ته ځیا، آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسی نیول او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته اسانه وي، خو موږ لپاره یو ستونزه یا یو مشکل ده چې لارې اکثریه بندې او موږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړی لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون تونکې د استاد په توګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر
استاد اجازه ده پښتنه مهرباني
اغلی زیور وای لومړی یو کې هله درلوده چې د ټپ په هنځای ولولي، خو د پلار په غوښتنې پښتو ادبیات وره کړل. د هغه په خبره په کابل په هنتون کې تر لیسانس زده کړو وروسته یې ماسټری او ډاکټرا په پخوانی شوروي یا روسیې کې کړې ده. د دې په وینا په لومړی یو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل په هنتون د استاد په توګه ونه مني، خو وروسته لدرې یو کلونو تدریس یې رسمي دنده پایل کړه.
لیسانس دوره خو مې کابل په هنتون کې ترلاسه کړه او دا غنه وروسته ماستری او ډاکټرا مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په خار کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړل او الته مې ډاکټرا او مستری در لاسکړه
خو خیر دلته پانتون کې د مقرره مسایل یو سستون زیوی د خدای افغانستان مسایل دی زه یو ځنه خزینه استاد او مچی دلته راغلم دلته هاکساری او نه غوخته چې یو خزه دلته په پښتو څنګه کې استاد شي
ډاکټر زرغونه وای په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخوا لس کاله لدند لري پاتې شو خو د پخ په خوان نه ډوله بلکې د خپل گاونډیانو ځوان انجونی راټول کړي او هغه ته د بیلابیلو مزامینو تدریس وکړ
شاوخوا د گاونډیانو پاندون په فامیلې کې اکثره د دوی د لورګانې وې د استادانو هغه به مې راټول کړلې دوی ته به مې کور کې تدریس کولو مثلا ځینې مسائل به مې ورسره شریکول ځینې کتابونه ځینې آثار چې وو زما د پلار او یا د ډاکټر صاحب دغه آثار وو هغه مې ډېر ایډیټ کړل د چاپ لپاره مې تیار کړل
پوهندوی زیوار شاوخوا څلور لسیزې په کابل پوهنتون کې تدریس وکړ خو بل اخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شو هغه تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خوت نو موړی وای دا کار یې ځکه وکړ چې کله تقاعد شو نو د ماسترۍ برخې محصلان به برخلیک پاتې کېدل نو ځکه یې پرته له حق الزمی هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ
موږ د ټول پوهنتون استادان تقاعد شو ځینې د ډیپارټمنټ ضرورتونه وو مثلا زما په لیول دلته څنګه کې استاد نو ما وچ د ماسیلین بیچارهګان به سرنوشت پاتې کېږي دا د ماسترۍ څنګه سقوط کوي لیسانس خو خیر د نور استادان شته ډیر دي اما د ماسترۍ هغه چې زم کارونه کوم خپل یو بل استاد و هغه تقاعد شو نو ما لغم اونې کې زم اونې کوم بیا دوی ته به دست وکړ کوي نو بس ما استادانو په مخ کې مجمنه وکړله چې کاغذنامه یې کنه زه خپله شخصا ژمنه کوم چې ماسترۍ کې به زه فری درس ورکوم ځکه چې باید محصلین درس نه د تدریس نه محروم نشي
د ډاکټر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای د استاد زرغونی د تدریس میتود یې ځکه خوښ و چې د هڅه کوله درسونه عملی بڼې ته واړوي او ټول محصلان د درسونو په تشریح کولو کې ونډه ولري
ډاکټر زرغونی هم لیسانس دوره کې هم په ماستری دوره کې د ما استاد په تساوي نو دغه لپاره د استاد میتود ما پر دې خوښولوس کله به صنف ترغله په صنف کې د عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به وي د ګرامر درس نو ګرامر د درس به په غلطه جمله به جوړ کړي مثلا به ترکیب اضافي او یا توصیف ترکیب او یا مثلا د پښتو جمله جوړښت او یا به مثلا په ځینو جملو کې به اعداد او د شان استعمال سی او غلطه جمله به راول د صحیح کړي شاګردان به خپل لګیا او یا به تختیته یو کس جګول ماغي په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خرات لري شاګردانو په ذهنونو کې به د جمله ډیر ښه پاتې کېدل
د کابل پوهنتون استاد عبد الله وهاب کامل بیا وای په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي
استاد نه یوازې دا چې زمنګ د علمی او فرهنګي ډګر یو اتل ده د دې ترڅنګ یو مور ده د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نور غړو سره برخورد لري د استاد یو ځانګړنه ده چې استاد د خپل ژبې د خپل قام د خپل ولس اغه ملنګ ده چې سانی په دې وسخ کې نشته استاد یو د هغه مرمنو نه ده چې د ژوند تر روستي سلګي د خپل خاوند اغه سي خدمت وکړي چې هیڅ مرمن به د خپل خاوند سره ونی کی
په هندوی ډاکټر زرغونه اړه د هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي نو موړی وای دا کار زکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار په هنتون ماسترۍ محصلانو ته تدریس کوي
هلته زه یوازې اوسېږم مالته په هنتون کې کورونه دي هماغه پخوانی کور چې موږ دی هماغه کې اوس هم اوسېږم چې لاړه شم شپه هلته وکړمه یا دوه شپې هلته وکړمه بیا راځم نو هفتې آخر کې هلته ځم هفتې شروع کې دلته یم بس دغلته بل محمود خان ته ووځم د کور نه او هلته په لاینې موټر کې کښېنم مخې ته سیټ نیسم او
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیا فهیم وای د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونی ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته رسیږي
ما چې د استاد پر اړیکه باندې د پوهنتون د ماسترۍ برنامه د محصلینو نه پوښتنه کړې ده باور وکړي چې د استاد د درس پر اړیکه باندې د استاد د اجتماعي برخورد پر اړیکه باندې د استاد د هغې وطن پالنې او مینې پر اړیکه باندې چې د وطن سره لري د خپل ژبې سره لري د خپل کلتور او فرهنګ سره لري خاص استثنایی ځانګړنی موجود وي او غوښتنې ډیر راځي دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم، نو خپل محصلینو ته بیا پیغام ورکړي، بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې دا غي تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دولونی لري چې یو یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري او په امریکا کې ژوند کوي او بلې د طب پوهنځي څخه فارغه ده چې د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیاله ده. دا وایي د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل، دې هڅه کړې ده چې د لوڼو زده کړې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونې لور ماموسی زیوار وایي ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپله مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردان ته، خپل محصلین چې دي او ساده ته او همدارنګ خپل اکیډمیک ژوند تلري، ځکه هر سهار چې خوانتون تزي او مازیګر برته راځي سره د سونه ستړیا او ستوماني، اما بیا هم چې زه ګورم د یو څو دقونه وروسته لږ شاندې استراحت نه بیا د خپل هغه کاري میز چې دی هغې شاته ناست وي او یا به څه لولي او یا به څه لیکي. نو چې ما به کتل چې دا په دې عمر کې دا دونه کار کوي، نو دا زه دې ته تشویقولم چې زه دا چې دې عمر کې کار کوي نو زه باید د دې نه دوه چنده وکړم. اما زه چې ګورم بیا هم زمانه مخ
پوهندوی زرغونه وای په کورنی ژوند کې هیڅ کله هم ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د ژوند چارې ټکنی کړي، خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نوموړي پاړه وای
پښتو ګرامر کې د نحوې برخه چا کار پکې نه وکړي او دومره زیات څېړنه او تحقیق پکې نه وشوي. دغه کتاب ما زما البته مهم اثر دی او غیر دغه نه دی کوم مزامین چې ما درس ورکول او دغه لپاره مې لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې مې کتاب لیکل دي د تدریس لپاره، هم د رنګ د لغت پوهنې لپاره مې یو کتاب لیکل دي، البته ګستناد په شکل باندې. نو هغه موضوعات بیخي ډېر شاید چې په ساعتونو ساعتونو هغه خلاص نه شي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل ډاکټر محمد اسلم نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دکتورا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده، نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغو استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغو استادانو ته حق الزحمه معاش وټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقته قراردادونو په اساس حق الزحمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی، نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلی.
درنو اوریدونکو پوهان وایي لوڼې مو ښوونځي ته ولیږئ، لوړې زده کړې پرې وکړئ تر څو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښې راځۍ لوري ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوي
دی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه جواب لري. د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
ا شاوخوا اتلس کاله مخکی خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل. خود دومره کلونو په تیرېدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډیټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې د هم کریډیټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان خبراتي شبکې د کریډیټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي او موږ کم بختان د غلا نه معلومه وي. نور تر چا چې وسره سی غلا کوي، د سی غلا کوي په پټه غلا کوي. کریډیټ اچو یو سات بعد انډیوال یو روپۍ پکې نه وي چې زنګ وهي وي دا شاید فعاله شوی چټي درو اتصالات ډېر د څه کار کوي اتصالات روشن نو ټول غلې دي. همداسې
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیه هم له همدې ستونزو سره ټکوي او وایي
د سادسي ما سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کوم او نو امش کریډیټ به راته خوړل. وخت چې ما ورسره تماس نیو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي درال چې ما غیر فعال کړی نه خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړم. د یو میاشتې لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې بیا هم ما قطع کړ. دا سیم کارت مې هیڅ یک افغان بي سیم واخسته او بي سیم هم ښه کار کوم. تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خم لرم. خو اتصالات داسې یوه شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته ووایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې پواله کو، یوه جی بي دې پواله کو، نو اته ورځې اووه ورځې شپې ګوره ځم نه کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې. خو دا نور خو بیخي کار نه کوي، یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
په مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ساحه کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي. خصوصا د اتصالاتو نه زه ګټه اخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټي این نه زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادهوم نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي. یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه دا چې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې څخه غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
میخواهیم فعلا بعد تلفن شما جواب داده نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
نوم سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکي. یاره د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډېرې زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړي. کله چې مثلا یو کس په ډېر مشکلاتو یو خو قیمتونه ډېر لوړ دي، بل ته غواړي یا نیټ فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تل په کې کریډیټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې دا غې دنه وهلې وي یا وغه کړي، هدا خپل قیمتونه نیم خورټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 750 روپۍ یا په نورو هیوادو کې په شلو په ډېر شو په 15 روپۍ، نو دومره هم سره توپیر نه لري.
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو دغه د مخابراتي شبکې سیدی دا د غلاش دوی کوي د کرډر سدوی چې 500 روپۍ خو مالیا ګرځي اقتصادي مشکلات ده یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي د سیم کارتونه خپل باندې ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړل 500 روپۍ چې تر بیګه پونه کې په دوه زنګ باندې یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د غلاګانې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راوړي
زمانم شیر محمد د 350 اوسو دین کړي له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو هغه 500 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غیر نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان وسیدونکه زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او د تورته نورې پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکی مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
زبا په دې ارتباط باندې د قانون ماده واضح کم چې فقط موږ نظارت نکو موږ مکمل د سکتور تنظیمو چې په دې ارتباط ویم چې د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره تر ټولو لوړ دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواک مسولانه به پلې ډوله په پرانیستي رڼو مخه لرونکي له تبیس پرته تګلارو تنظیموي
پښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې عامو خلکو سره او خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتی شبکونه د ټیټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینی وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونو ګرځول کیږي په دې برخه کې اترات څه کړی دي
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو هر روبه موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنا کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه به مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي او هغه جکی چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټي دغه په اساس باندې د جریمه په وځ کیږي
دغه جریمه چې وځ کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه
بله ولینا دغه جریمه چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې د جریمه سوي ده نور لاتون کې چې دوی په هغه جکی کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پورته کې دوه موضوع چې تاسو د قیمتو ویله قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد د قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جګ کیږي
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو مختفال کیږي موږ خبر نه یو موږ نه دی فعال کړی خپل شبکه را تفعال کی بیا پرته پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي
دغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ به د ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي د ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات چې فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید شي بیا وي بیا به فعال کیږي
خبرات وزارت څو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به 1 GB په 500 افغانۍ تر چټک کړي خدا کارت روس پورې نه ده شوی د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر روس پورې څه لاتو
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او وس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي پیغه باندې دی کار وکړي او څنګه وکړي چې هغه اضافي مصارفات تنه د بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کی چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، د آی اس پی د انټرنیټ لاله خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی، ان شاء الله کوشش یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړي؟
مختص ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت د زیاتوالي لپاره موږ دوامدار کارونه کوو او د دې لپاره دولت وس په نامه د ایم ان پی موبایل نمبر پورټیبلټی ایم ان پی لږ تر واضح کم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یو شبکې لري او لږه ناراضي نه چې مشکلات لري، تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیږي، نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به عین شی خو شبکه به بلې. د دې لپاره وس موږ کار روان ده، د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخیره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازه چې اتراشته دا کار کوي
اترال اول ورځ نست او همیش د دې نه مخکې چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حل کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوي شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې سره کوي او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا د اونې د کورکلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خیر چاره.